درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو او لومړی هم د دې سات خبرونه واوري. د سیاسي چارو شنونکی سلیم پیګیر په کابل کې د وسلوالو په برید کې ټپي شوی دی. د کورونوی رسنیو د راپورونو لمخې د طالبانو د حکومت د کورونوی چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې ویلي دي چې نومو پر شاغلی پیګیر نن په خپل کور کې د وسلوالو کسانو له لوري برید وشو او هغه ټپي کړ. د راپورونو لمخې نو موړې روختون ته رسول شوی دی. قانې ویلي دي چې یو تن برید کوونکی نیول شوی او تحقیقات ترې پیل شوی دي. د کورونوی چارو وزارت ویندوی د دې برید علت شخصي مسایل بللی دي. د هند باندنو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبري به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسئلو په اړه متمرکز وي. دا خبره د هند باندنو چارو وزارت ویندوی رندهر جی سی وال نن پر خپل ایکس پاڼه د شاغلي متقی د رسیدو له خبر سره یو ځای ورکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ زی احمد بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه په یو صوتي پیغام کې وویل متقی د هند پر رسمي بلنه نوی ډیلی ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال اس جی شانکر او نورو چارواکو سره پر سیاسي اقتصادي تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. دا په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوري ډیپلوماټ لومړنی سفر دی. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم فعالان نن د دوهمې ورځې لپاره د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې ګډونوال به نن بیا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو له لوري د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو کیسې او د څارنوالانو څرګندونې واوري. د فلسطیني حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د سولې د موافقې له اعلان وروسته جرمني ویلي دي چې د غزې د سولې د پلان په اړه په بحثونو کې به پکار ده چې یو قانوني چوکاټ جوړ او حماس نور له خطرناک ډلونه بلل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول نن وویل چې په دې اړه به د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نړیوالو شریکانو په غونډه کې هم خبري وشي. ښاغلی واتفول پر خپل ایکس پاڼه لیکلي بشری مرستې باید سمدستي غزې ته ورسی شي او خلک د غزې بیا رغونه غواړي. لبل خو د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر گیدون سار نن وویل ټول منځنی ختیځ ته د سولې د کړې پراخول او د اړیکو عادي کول غواړي. او د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي لوبډلې د 2020 کال د آسیایي جام د غوراوي په دریم ګروپي پړاو کې نن له بل سره مخامخ شوه. د راپورونو له مخې افغان لوبغاړي او د ملي لوبډلې تخنیکي کډر پرون د تلې په 14 اسلام آباد ته روان شول. په همدې حال کې یو شمېر روزونکو افغان لوبغاړو ته د ویزو په ورکولو کې د ځن لکبل پر پاکستان انتقادونه کړې دي. د افغانستان او پاکستان لوبه نن 0-0 پای ته ورسېده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دادا شه ملګری ملتنا زما فن نظر کی وای
بل اوریدون کله لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
زما نظر دادا چې ملګری ملتنا په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د هیواد په پلازمینه کابل او نور ولایتونو کې د انټرنیټ یو شمیر کاروونکي وایي چې د مخابراتي شبکو پر انټرنیټ د ټولنیزو شبکو ځینې اپلیکیشنونه کار نه کوي. تیر شپه له کندهار او نن له نور ولایتونو څخه داسې شکایتونه هم ترلاسه شول چې ګنې د موبایل شبکو 4G یا 4G انټرنیټ هم سم کار نه کوي او کمزوري شوی دی. د طالبانو رسمي ویاندویانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو د هیواد کورنۍ او رسنیو د طالبانو د حکومت د سرچینو له قول راپور ورکړی چې وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکو مخابراتي شبکو ته لارښوونه کړې ده چې د ټولنیزو رسنیو ځینو اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې د ټکنالوژي د برخې له کارپوهانو سره په دې اړه خبرې کوو چې آیا دا په هیواد کې د تیرو څو ورځو په ترڅ کې د انټرنیټ د بندېدو له مسلې سره کوم ارتباط لري کنه. پر دې به هم خبرې وکړو چې له دې محدودیتونو څخه د خلاصون لارې چارې کومې دي. که تاسو هم غواړئ چې له پرون راهیسې د انټرنیټ د کارولو په برخه کې له اوریدونکو سره خپلې تجربې شریکې کړئ، د ازادۍ راډیو واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 00 00 00 00 00 00. شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 4 00 00 00 00 00. د خبرونې میلمه انجینیر رحیم الله سمندر د پوهنتون پخوانی استاد او همدراز د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې یا اترا پخوانی کارکوونکی و چې هلته د ټیم لیډر او د امر د یوې څانګې د امر په توګه هم کار کاوه. ښاغلی سمندر په جرمنی، ایتالیا او پولند کې د ټکنالوژۍ او نوښت په برخو کې څیړنې هم کوي او اوس مهال په سویس کې د سرې میاشتې ادارې د پروژې کوارډینیټر یا همغږي کوونکی دی. رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا، مخابراتو او د فریکوینسۍ د مدیریت او ټکنالوژۍ په برخو کې لیکنې هم کړي دي. د دې خپرونې کوربه زه احمد تکلیم، د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. راسره اوسې د خپرونې په دوهمه نیمه کې به د ټکنالوژۍ یو بل متخصص قریب آریان هم راسره یو ځای شي، خو اوس لومړی ښاغلی سمندر ته ښه راغلاست وایم. ښه راغلاست سمندر صاحب. سمندر صاحب، مخکې له دې چې له تاسو سره خبرې پیل کړو او قدرمنو اوریدونکو مخکې له دې چې ستاسو پیغامونه واورو، راځئ په افغانستان کې د انټرنیټ د وروستیو ستونزو په اړه د راپور په ګډه سره واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د محدودیتونو په دوام د پلازمینې کابل په ګډون د ځینو بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ویلي د اکتوبر په ومه له ماښام راهیسې د فیسبوک په ګډون د ټولنیزو رسنیو یو شمېر اپلیکیشنونو ته هم د دوی لاسرسی سخت شوی. دوی وایي انسټاګرام او سنیپچیټ دوه نور هغه اپلیکیشنونه دي چې د بیلابیلو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې کار نه کوي. د کابل د احمدشاه بابا مېنې یو اوسیدونکي نن چهارشنبه د اکتوبر په 8مه نیټه سهار د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بګا راهیسې د سوشل میډیا ځینې اپلیکیشنونه بیخي کار نه کوي او ځینې چې دی کمزوری کار کوي، هڅه هم کار نه کوي. چې د هغې له ډلې یو فیسبوک دی، فیسبوک چې دی کار کوي خو په پین باندې وی پین به ورته هغه کې نستاله به بې فعاله ورته خو چې ته وی پین نه وي نو ساده پوسټ چې څوک وکړي ټکسټ ښکاري خو نه انځور پکې ښکاري نو پکې ویډیو پلی کیږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم په ورته نیټه ورته وخت خبره وکړه. وی ویل چې اوس مهال د وی پی این اپلیکیشن پرته فیسبوک ته لاسرسی نه لري. دې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د افغان بی سیم په ګډون د ټولو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې چې په خبره یې فورجی بڼه یې هم کار نه کوي، له واتس اپ پرته د ټولنیزو رسنیو هیڅ اپلیکیشن کار نه کوي.
او دلته چې د پرون رئیس مطلب نه انټرنیټ کار کوي، د سیم والا 2G دی، په هغې باندې صرف دومره کېږي چې یو ټیکس پې ولېږل شي او هغه پې ولېږل شي او نور چې دی نه پې اکس ډاونلوډېږي نه مو چا سره مطلب کورنۍ سره صحیح رابطه پې کېږي. ولې چې انټرنیټ کار نه کوي ډېر مشکل دی. نه فیسبوک کار کوي، نه انسټاګرام کار کوي، نه سنیپچیټ کار کوي او مقصد بغیر د وی پی این نه دا د سری کار نه کوي.
دوی په دې اړه یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه هم ازادي راډیو ته رالیږلي چې دا ستونزه ښیي. د لغمان په ګډون د کونړ او د شمالي ولایت بغلان یو شمېر نورو اوسیدونکو هم د واتس اپ له لارې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه محدودیت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او دوی په روانو چارو اغېز کړي. د لغمان یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ټولو باندې به د دې اغېزه زخته زیاته وشي، هم په اقتصادي برخه باندې او هم په ټولنیزه برخه باندې، ځکه د خلکو سره ارتباطات قطع کېږي، هغه د پښتنې ګویدنې لارې به په دې باندې قطع شي، نو دا په ټوله کې ډېر غټ مشکل دی.
د طالبان حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الله لکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو یو شمېر کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې د دې وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د ټولنیزو رسنیو ځینې اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. خو د طالبان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره موږ په اړیکه بریالي نه شو. دا محدودیت په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابرات ټول خدمتونه بند کړي وو چې افغانان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. د غراز د اسارو راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو فعالیتونو، سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وې. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی وو. که څه هم طالب چارواکو لا تر اوسه هم په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندېدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت نه دی ورکړی، خو تازه د کندهار چرته چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اوسېږي، یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سې شنبې یعنی د اکتوبر له 8 راهیسې په دې ولایت کې نه یوازې د ټولنیزو رسنیو اپلیکیشنونه کار نه کوي، بلکې د نوري فایبر انټرنیټ یو وار بیا پرې بند شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې وار له مخه پر رسنیو هم ګڼ محدودیتونه لګولي. په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو په تصویرونو او ویډیوګانو بندیز لګول شوی او یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې معلوماتو ته لاسرسی هم سخت شوی او د غراز طالبانو له اجازې پرته انتقادي راپورونه نشي خبرولی.
راپور کې مو واورېدل چې داسې شکایتونه شته چې په افغانستان کې په تیره په پلازمینه کابل او همدارس په نورو ولایتونو کې خلک وایي چې د مخابراتي شبکو پر انټرنیټ د ټولنیزو شبکو اپلیکیشنونه مثلا انستاګرام او سناپ چټ او ځینې نور سم کار نه کوي، او حتی ویل کېږي چې فیسبوک هم سم مخصن ویډیوګانې او عکسونه سم نشي ښودلی. په هر حال ورزو خپل میلمه ته سمندر صاحب، دا مسله د اوس چې مونږ یادونه کوو، اوس طالبانو تازه تازه د انټرنیټ مسلې ته توجه زیاته کړې ده، دلته څه دلیل دی کېدای شي، هدف یې څه کېدای شي، ولې د ستونزې خلکو ته رامنځته کوي په یوویشتمه پیړۍ کې چې ټوله دنیا له انټرنیټ سره وصل ده؟
ډېره مننه تکل صاحب، بالکل لکه څنګه چې تاسو هم د اورېدونکو دا شکایتونه راواورول، موږ ته نورو اورېدونکو به هم اورېدلی وي. نو تېرو ورځو کې موږ تاسو ولیدل چې تقریبا دوه شپې ورځ یعنې 8:30 ساعته شاوخوا په افغانستان کې مکمل یعنی انټرنیټ قطع شوی و یا بند شوی و، چې په لومړیو کې موږ تاسو ولیدل چې په ولایاتو کې د فایبر نوري برخه کې یا نوري فایبر د انټرنیټ قطع کېدو په اړه خبرونه راغلل، او بالاخره افغانستان په اصطلاح باندې کاملا یعنی د دوو ورځو دپاره آفلاین و، او پرون راهیسې او خاصتا نن ورځ موږ هم په رسنیو کې ولیدل چې د هېواد مختلفو ولایاتو کې همدارنګه په کابل کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سوشل میډیا یا د اجتماعي رسنیو بعضې اپلیکیشن کار نه کوي. په ښه توګه بعضې خبرونه حتما تاسو هم تعقیب کړي وي، د بعضو خلکو د طرفه داسې یو لیکنې شوې وي چې موږ کولای شو چې متن ولولو، اما عکسونه یا ویډیو په اجتماعي رسنیو کې په فیسبوک کې همدارنګه تاسو یادونه وکړه انستاګرام او سناپ چټ او په دغه برخه کې چې نور اپلیکیشن دي دوی ویډیویي محتوا یا معلومات نشي لیدلی. نو دا چې د دې هدف څه دی، نو د بورسته وګورو تکل څو په ډېرو هېوادو کې په اجتماعي رسنیو باندې همدارنګه په انټرنیټ باندې د کنټرول وضع کول یا د امنیتي نگانه په هغه باندې یو نظارت کول ډېر هېوادونه دغه پالیسي پلي کوي. یعنی په ټوله کې موږ ویلی شو چې یو په انټرنیټ باندې همدارنګه په اجتماعي رسنیو په اپلیکیشنو باندې سانسور وضع کول دي، او یا دا معنا چې د تخنیکي نگانه په هغه باندې نظارت یا څارنه ده. د نړۍ په هغه کې قوانینو کې هغه عمومي قوانین چې د مخابراتو د اتحادیې د طرفه وضع شوي دي، یا آی ټي یو ورته وایي چې مرکز یې د جنیوا کې دی، د سویس افغانستان په تېرو کلو کې د هغه یعنې رسمي غړیتوب لري. انټرنیټ ته لاسرسی یا معلومات ته لاسرسی یعنې دا د ټولو وګړو حق دی، اما بیا په ټوله کې هیوادو ته او دولتو ته او هغه ادارې چې په دغه برخه کې پالیسی جوړوي، په دغه برخه کې نظارت کوي، څارنه کوي، دوی ته بیا دا صلاحیتونه ورکړل شوي دي چې د خپلو وګړو د امنیت په خاطر باندې یا مثلا هغه محتوا چې هغه په هیواد کې مثلا د کلتور سره یا مثلا د هیواد اقتصاد سره یا په ټوله کې د هیواد وګړو په ځان باندې تمامیږي، یعنی لارې چارې وضع کړي. نو زه په دې تر اوسه مطمئن نه یم څنګه چې تاسو په خبرونو کې وویل چې دا خبره رسمن تایید شوې نه ده او دلیل هم واضح شوی نه دی چې آیا دا یعنی کاملا وګړو معلومات ته عدم لاسرسی، یعنی د نه لاسرسی په خاطر باندې دا قدمونه اخیستل شوي دي او یا دا معنا چې د نظارت په خاطر یا د څارنې په خاطر باندې یا د هغه محتوا په خاطر باندې چې د دوی په اصطلاح د ټولنې د وګړو دپاره یا د ځوانانو دپاره یا مثلا هغه کسان چې قانوني سن یې د 18 کلونه کم وي یا مثلا په نورو هیوادو کې هغه کسان چې د 16 کلونه کم دي دوی ته بعضې اپلیکیشن محدود شوي دي. نو دا خبره تر اوسه تکلسف واضح نه ده، دغه عمومي معلومات دي د ما او وروسته که مشخصې پوښتنې وي د دوستانو د خوانو زه شته یم. مننه.
سلامت وسی سمندر صاحب، تاسو د اته څلوېښت ساعته بندیز د انټرنیټ د نوري فایبر د انټرنیټ د بندیز یادونه وکړه د اته څلوېښتو ساعتونو لپاره، هغه هم معلومه نه شوه چې دا یو عمدي کار و که یوه تخنیکي ستونزه وه. د تخنیکي ستونزې په خاطر دا ځنډ راغی د افغانستان په انټرنیټ کې، مګر اوس چې د وروستي تحولات سړی ګوري دا اوس د ټولنیزو شبکو محدودیتونه، نو تاسو فکر نه کوئ چې د دې دواړو ترمنځ به څه ارتباط وي؟
له تخنیکي اړخه تکل سو دا چې د 48 ساعتو لپاره انټرنیټ بندیږي په ټولنیزو رسنیو کې اتمن تاسو هم راپورونه لوستي وي، دوی وویل چې د نوري فایبر بعضې کیبلونه زړه شوي وو یا مثلا د منځه تللي وو. نو دا خبره د ما په نظر د دې تاییدول ډېر سخت دي، یعنی هغه شرکتونه چې عملا په دغه برخه کې کار کوي په افغانستان کې د انټرنیټ ویش یا هغه تقسیم یې مثلا وګړو ته همدارنګه کورونو ته دولتي اداراتو ته همدارنګه نورو شرکتونو شته دی، هغه د هغه دولتي شرکت په طریقه کې د افغان تلیکام د شرکت خانه چې بیسیم برخه یې د سلام په نوم باندې یادیږي د بهرنیو هیوادونه انټرنیټ یعنی افغانستان ته واردیږي، په دې وجه چې افغانستان بهر ته مستقیم یعنی لاسرسی نه لري، نو موږ مجبور یو چې په همسایه هیوادونو باندې د انټرنیټ اتکا وکړو. په دغه برخه کې د امنیتي نگان هم بعضې راپورونه موږ ولوستل په رسنیو باندې چې ګواکې د امنیتي نگانه په انټرنیټ باندې د یو بدیل لټولو په خاطر باندې دغه کار شوی دی. اما په ټوله کې دا چې انټرنیټ وګړو ته څنګه رسیږي، په دې برخه کې هغه آی اس پی شرکتونه چې په انګلیسي کې ورته انټرنیټ سرویس پرووایډر وایي چې هغه ډېر شرکتونه دي او همدارنګه 15 غټ مخابراتي شرکتونه دي چې په خاک یعنی شپږو مخابراتي شرکتونو په هیواد کې جواز درلوده، اما فعلا 15 مخابراتي شرکتونه یا هغه غټ مخابراتي شبکې که موږ تاسو ورته وایي چې روشن او ام ټی ان په اولو کې و د اوټما په نوم باندې بدل شوی، افغان بي سي هم همدارنګه دغه نور شرکتونه. دا چې دوی ته څه ډول هدایت شوی دی د تخنیکي نگانه، د ما په نظر باندې د ټیک ټاک د اپلیکیشن محدودول تقریبا دوه کاله مخکې، حتی ډېر وخت مخکې 2022 کال کې زه فکر کوم چې دغه یو ګیم و، زه نه پوهېږم پاپ جي په نوم دی که څه دی، او همدارنګه ټیک ټاک په اپلیکیشن باندې بندیز ولګول شو. نو دا د تخنیکي نگانه د ما په نظر باندې د 48 ساعته د انټرنیټ د قطع کولو سره په دې وجه باندې چې هغه نه لري ارتباط، چې له تخنیکي اړخه د اپلیکیشن باندې محدودیت وضع کول یعنی په هغه سافټویر برخه کې یعنی تقریبا یعنی د تغییرات راوړل دي، اما دا چې مکمل نوري فایبر قطع کیږي د ما په نظر باندې د اپلیکیشنو د فلټر کولو سره دا کومه اړه نه لري، بلکې د معلوماتو محدودول هغه د سافټویر پورې اړه لري چې د آی پی ادرسونه چې هغه مثلا د فیسبوک آی پی ادرسونه دي یا مثلا د انسټاګرام د همغه متاد شرکت سره چې تړاو لري او همدارنګه نور شرکتونه دي. یعنی په ټوله کې ویلی شو چې د انټرنیټ کاروونکي نشي کولای چې هغه معلومات ته لاسرسی ولري، او نوري فایبر په هغه مخابراتي عامه اصطلاح باندې د مخابراتو د ملا تیر ورته وایي، ځکه هغه ټوله غټه ډیټا یا د لوړ سرعت ډیټا چې ده هغه د نوري فایبر په واسطه باندې لیږدول کیږي، او هغه انټرنیټ چې په مخابراتي شرکتو یا د نورو وړو شرکتو د خوا تغذیه کیږي، یعنی هغه اصلي منبع نوري فایبر دی چې تقریبا هغه په فزیکي شکل باندې د ځمکې لاندې غځول شوی دی.
مننه. سمندر صاحب وړاندې په خبرونه کې به بیا دا هم راته ووایاست لطفا چې په انسټاګرام او سنپ چټ کې څه مشکل و چې دا اوس تر یوې حده پورې په اپلیکیشنونو باندې محدودیت یا وضع شوی او یا دا چې زه نه پوهېږم په نوره دنیا کې به هم که دا اپلیکیشنونه ستونزې ولري خو سړی به ووایي چې په ټوله دنیا کې دا ستونزې لري مګر دا چې یوازې په افغانستان کې ده نو ښکاري چې په دې باندې یو څه محدودیت وضع شوی دی. په دې اړه ستاسو نظر وروسته اخلو خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده. څوک له کوم ځایه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده د ازادۍ رادیو.
اکمل لکم دارس خبر کوم دا د انټرنیټ فیسبوک دا په دې باره خبر کوم چې ما دا فیسبوک زمرد پار یو کاروبار ساتیر دا پار نه دا کاروبار دا پار دا چې موږ کار کوو. او
اتس ا کار پک اوی تاسو په انټرنیټ نه کوم ډول استفاده کوي؟ په کوم برخو کې کوم اپلیکیشنونه استفاده کوي؟
موږ په فیسبوک کې اعلانات ورکوو، شان پلورو، خرڅوي، رانیسو، ځایونه پیدا کوو، څه په چاره پورلو خپل باندې خرڅوو. او واتس اپ خو هم دغه کاروبار کار کوو. نو دا
نو تاسو
نور دغه کمره سونه چې دی اتر کې بوم.
نو تاسو اکمل صاحب سیمه ایز چارواکي پوښتلي دي یا دغه سیمه ایز ادارې چې تاسو ته د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي لغونم پوښتنه کړې چې دا کیفیت ولې داسې راټیټ شوی؟
نه داسې معلومات موږ ته نه ده سوی. نه د چا یې وکړو داسې موږ د چا ته موږ وځ دولی راټیټ شوی. نو هغه ځای خو مشخص نه ده سې موږ پوښتنه ځینې وکړو.
اوس مخکې د راپور کې مو هم اوریدلی وي او مخکې چې سمندر صاحب هم خبرې کولې په دې کې داسې دی چې د فیسبوک مخصوصا تاسو چې د فیسبوک یادونه کوي په دې کې ویډیوګانې او عکسونه نه ښکاري او یوازې متن تاسو لوستلی شئ. ستاسو له ویډیوګانو او عکسونه سره سروکار دی د خپل تجارت او بزنس لپاره؟
نو زه که موږ کوي شی له چا سره سودا ورکوو نو هغه خو لیدل غواړي څنګه شي په اعلاناتو کې هغه به څنګه ډیزاین کې جوړ ده څنګه سایر څنګه رنګ کې ده د شي لیدل خو هغه لري په فیسبوک باندې وینې خلک بیا وایي چې ما ته واټساپ کرا ولې ځي ما پښته یم نه ته پښته اعلانات خو او د شي د تصویر سره وي البته چې د غیر زیرو شانه.
او څومره وخت کېږي چې تاسو له دې نه استفاده کوئ؟ څومره کسان له دې نه استفاده کوي د تجارت په هدف؟
تجارت په هدف زموږ دا اوس الانم سار په کابل کې د چا سره مې خبره کړې وه ماشینان راکول نو سار زما دغه سره دغه کار سره ورک سوی ځکه چې یو شرکت وایي هغه ګران راکول بل شرکت ما پیدا بېرته ادرس رسوره.
ډېره زیاته مننه.
مختم موږ دغه کار په فیسبوک باندې مختم دغه کار په فیسبوک باندې کده موټر سودا یې کده موټرسایکل سودا یې کده یو رخت سودا یې کده چې چاته یې لانا ترکه وځل هغه شی موږ لري بل څوک لري بیا موږ نه رانوسو دغه لیدنه یې وسه.
مننه له تاسو کور مو ودان. تاسو څه خاص نظر لرئ په دې برخه کې څه غواړئ څه غوښتنه لرئ داسې یو کار که مثلا غواړئ چې هم زمانه هم دا محدودیت وي او هم ستاسو کاروبار وشي داسې کومه غوښتنه له چارواکو نه لرئ؟
موږ دا غوښتنه لرو چې زموږ د کاروبار په باره کې دی پروګرام جوړ شي زموږ کاروبار راته اسانه شي لکه اوس مثلا څوک وایي چې په کابل کې زه پلانکه شي لرم زاول پیدا کولای نسم ځکه چې اعلانات نسته بیا چې ګرځم بیا ورځم غوري به شي ګورم نو که په دلته ماته اسانه وي ماته ډېر ورځ کې یو ځای ووی نو شی په نظر ورکوي بل ځای بل په اعلانات کې په اته زر وي په هغه رنګ په هغه کیفیت باندې بل ځای په اوه زر وي موږ ته یو اسانه وي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه کور مو ودان.
موږ د چارواکو دغه یو غوښتنه لرو
او مهرباني
غیر اسلامي شیان غیر شرعي شیان که د نظام په تاوان وي د امارت په تاوان وي د افغانستان د مسلمانانو په تاوان وي دغه کارونه چې هغه زموږ الله تعالی په کاکه برابر یو داسې پروګرام د طریقې ورته جوړ کړي چې زموږ کاروبار کې اوسې.
یعنی تاسو وایئ چې که هغو باندې هغو پاڼو باندې بندیز لګوي یا په هغو چینلونو ودې لګوي خو ستاسو کاروبار دې کاروبار ته دې اجازه درکړي همداسې؟ مننه له تاسو نه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي راډیو.
محترم احمد تکل صاحب سلام ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ستړي مشي په خیر راغلی، هر کله ځان معرفي کوي اوریدونکو ته لطفا.
الله دې خوشاله کړي مشنه اوریدونکو. عبد الحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه تکل صاحب پاس لډیر مودې خوشاله سم 26 جغه ورم
اتل صاحب خبرونه ته خره غلاس مهرباني وکي له ملمنه پښتنه لري خپل د انټرنیټ تجربه بیانوي. مایکروفون ستاسو دی.
قربان سم یو سلام ملما ته ما تکل صاحب محترم د ازمو حکومت پر کوم خال رسنی باندې بندیز لګولې دي، مثلا ټیک ټاک دی، یوټیوب دی، داسې نور خال رسنی دي. تکل صاحب محترم ازمو د حکومت څخه غوښتنه ده چې مثلا لکه مخکنی اوریدم کې چې اشاره وته وکړه چې مثلا پر دغه اکثر پاڼو باندې د شان پوته کېږي. تکل صاحب په خدای باور وکړه چې هغه زموږ د اسلام سره زموږ د افغان نیک کلتور سره ډېر په سخت په ټکر کې، نو هغه پاڼه دې بندي سي. هغه موږ افغانان هم نه غواړو، لیکن د سیزمیر سوداګر ونه دي چې مثلا د انلاین تجارت کې کاروبار پر دغه خاله رسنی باندې نو دغه خورانو کار کې دی ودرې دي، نو باید دغه ته اجازه ورکړي. مثلا هغه پاڼه دې بندي کې چې هغه مثلا د دغه ولس په ځان د حکومت په ځان هغه پاڼه دې باید بندي کې یا پولیټر ورته ولګي، یار الله رچ دې ورته لري هغه باید ورته پیدا کړي. داسې پر ټولو دغه باندې تکل صاحب محترم زما په پام فکر سره شبنی چې پر ټولو خاله رسنی باندې بندیز ولګي، ځکه انلاین کاروبار نه اکثر تجاران په دغه خاله رسنی باندې کوي.
ډیره زیاته مننه. پښتنه لري
قربان سمیر ماته بیا سلامونه وامه تکل صاحب شخ پرونه د الله په امان.
ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک لکم ځای خبرې کوي، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. فکر کوم چې زما همکار روشن صاحب وایي چې اړیکه مولدو سره قطع شوې ده. سمندر صاحب، دلته تاسو ولیدل چې دوه اوریدونکو خبرې کولې، یو ویلې چې دوی په فیسبوک باندې خپل کاروبار کوي. البته د فیسبوک کاروبار په ټوله دنیا کې معمول دی، یوازې په فیسبوک نه، په انستاګرام او په نورو سوشل پانو باندې دی توکو خرڅلاو اخیستل، دا په ټوله دنیا کې ډیر زیات دود دی. مګر لدې سره دا هم قرباني شوې ده، داسې کومه حل راشته ورته چې مثلا طالبان هم هغه اقدام چې اوس کړی چې د دوی په وینا دی اخلاقی انحرافاتو د مخنیوي لپاره دوی وایي چې په فیسبوک باندې بندیز لګوي، په انستاګرام او په ویډیوګانو په عکسونو باندې. داسې کومه طریقه شته چې د خلکو کاروبار هم زیانمن نشي او هغه پاڼې چې دوی وایي هغه منفي انحرافي پاڼې هغه هم بند شي؟
ډېره مننه تکل صاحب، که څه هم دا چې لږ تخنیکي موضوع ده، زه به ډېر کوشش وکړم چې د ساده الفاظو باندې دا خبره
اهمیت دی. ساده الفاظو په دې زیات اهمیت لري چې اوریدونکي مو په د ټکنالوژۍ په ډیرو مصطلحاتو باندې او په ټرمینالوژۍ باندې شاید پوه نشي، نو ځکه ښه ده چې په ساده اصطلاح ورته وایست.
مننه تکل صاحب، بالکل همدا چې د مخابراتي او د ټکنالوژي برخې بیا خاص په دغه برخه کې نو پیچلي دي. اصلي خبره دغه ده تکل صاحب چې لکه څنګه دغه دوه اوریدونکو وویل چې دوی مثلا خپل اقتصادي چارې یا مثلا هر څه چې تجارت کوي یا مثلا یو څه خرڅوي دوی حتما اجتماعي رسنۍ مثلا فیسبوک یا مثلا نور اجتماعي رسنۍ کاروي ترڅو د مثلا خپل مشتریانو ته یا هغه کسان چې دوی تولیدات رانیسي په عامه اصطلاح باندې، نو نه یوازې په اجتماعي پر رسنیو باندې یعنی محدودیت وضع کول هغه اقتصادي اړخه تاوان دی، بلکې له نړۍ سره هغه د خلکو اړیکه هم بالاخره قطع کیږي. ځکه که موږ تاسو وګورو فیسبوک او همدارنګه انستاګرام چې د ځوانانو ترمنځ مثلا ډېر مرواج دی، او فیسبوک په نوره نړۍ کې دغه اصطلاح کاریږي چې هغه کسان چې تقریبا یعنی زړه شوي دي یا د پاخه عمر کسان دي هغه تر اوسه فیسبوک کاروي، یا هغه منځني عمر کسان او نوي ځوانان چې دوی ډېر وای په انستاګرام باندې روږدي شوي دي. دا په دې معنا باندې چې یعنی په نړۍ کې څه خبرېږي، نو هغه افغانستان د هغه نه بالاخره یعنی کاملا یو کونچ ته په اصطلاح باندې چې هغه ډیجیټل ایزولیشن ورته وایي، یعنی موږ به د نړۍ د هر څه نه خبره وو، هغه اطلاعات یا معلومات ته لاسرسی د هغه بله ډېره مهمه برخه ده. او که په همدې ډول په دې باندې محدودیت ولګېږي، تاسو به حتما لوستي وي چې ډېر کسان مثلا وی پی این ورته وایي، هغه ورچوال پرایویټ نیټورک اصطلاح چې ده. په ګاونډیو هیوادو کې ښه مثال موږ ورکولی شو، ایران هیواد چې دوی هم په همدغه شکل باندې زه فکر کوم د ډېرو کلونو راهیسې په اجتماعي رسنیو په ځانګړې توګه په فیسبوک او په انسټاګرام باندې مثلا دوی بندیزونه لګولي دي، او ډېر کاروونکي د وی پی این نه په ګټه اخیستو باندې مثلا هغه معلومات ویني یا دا مانا چې عکسونه ویډیوګانو ګوري. دا چې د عکسو د ویډیوګانو همدارنګه د متن د لیدلو مسله څومره رښتیا ده په ټولو ولایتو کې یو شان ده، نو دا خبره د ما په نظر تر اوسه پورې پوره روښانه شوې نه ده. اما غټ شرکتونه لکه د میتا شرکت چې انسټاګرام او فیسبوک په دوی پورې اړه لري، د دوی هغه ډیټا سینټر چې دي یا هغه سرورونه چې دي په هغه کې مثلا معلومات ذخیره کیږي، نو طبیعي ده چې د متن د پاره مثلا ډېر کم هغه حافظه په کار ده، دوی په جدا میموري ورته ووایو اچوي، همدارنګه عکسونه په نورو برخو کې. نو شاید د تخنیکي اړخه دغه کار شوی وي چې هغه سرورونه چې مثلا د فیسبوک یا د انسټاګرام او د نورو اجتماعي رسنیو عکسونه یا ویډیوګانې په هغه کې ذخیره شوي دي، هغه ته لاسرسی نه کیږي او متن یوازې لوستل کیږي، ځکه متن هغه دروندواله یا د حافظې دپاره مثلا هغه ضرورت کم دی. اما د ما په نظر باندې د خط حل لاره چې نړیوالو قوانینو کې همدارنګه د نړۍ ډېرو هیوادونو تجربه کړې ده، یعنې په ساده توګه که ووایو تکلسوب انټرنیټ او همدارنګه هغه د مخابراتو د انټرنیټ تخنیکي زیربنا د ځمکې مثال لري یا د خاورې مثال لري چې د قانزي مثلا په هغه ځمکه کې څه کاري او حاصل لاسته راوړل کیږي. نو مهمه ده هغه ده چې څنګه مثلا هغه ځمکه آماده کیږي د هغه دپاره د فصل دپاره څه پکې کرل کیږي، بیا مثلا څه اوبه ورکول کیږي او بالاخره حاصل په لاس باندې راوړل کیږي. د ما په نظر باندې مخابراتي زیربنا هم د خاورې ته ورته والی لري. اما دا چې مثلا په دې کې څه بحث کیږي، کوم محتوا په دې کې نشریږي، څوک څلولي، څوک تعقیبوي، د خپل په هغه کسانو پورې اړه لري چې دغه محتوا په اجتماعي رسنیو کې تولیدوي، او په دوهم قدم کې په کارونکو پورې اړه لري چې دوی مثلا کومه برخه تعقیبوي، مثلا د کومه برخه شایقین دي. په ټوله کې د دې کنټرول د ما په نظر باندې ډیر سختي وی پی این به نورې ستونزې را پیدا کړي. وی پی این که څه هم یعنی د یو نگاهه بعد کسان وایي چې د ګټې لري، په دې معنا چې د یو کارونکي موقعیت نه پیژندل کیږي، اما په څنګ کې کېدای شي چې د خلکو شخصي ډیټا مثلا په نورو کسانو باندې په غیر قانوني توګه باندې وپلورل شي. یعنی په ساده توګه که ووایو وی پی این هغه تور بازار ته ورته کاروبار دی. نو دا یو ښه لاره نه ده. په نړۍ کې هیوادونو د ډیجیټل مسؤلیت قوانین وضع کړي دي د خپل وګړو د پاره، مثلا هغه محتوا یا هغه معلومات چې هغه د یو ټولنې په توان باندې دي، دوی کولای شي چې هغه معلومات بند کړي.
سمندر صاحب، اوس خو طالبانو تقریبا خره خبره ده چې په دې باندې محدودیت لګولای دی، دوی له دې نه انکار هم نه کوي، مګر لبلې خوانه تاسو وایي چې د وی پی این کارول، البته زه غواړم چې په دا وی پی این باندې وروسته بیا تاسو لږ نور رڼا هم واچوي چې خلک څنګه استفاده ترې کولی شي، مګر که خلکو ته د بل هیڅ لاره پاتې نه وي خو مجبور دي چې وی پی این بکاروي یا د فلتر ماتونکی چې ورته وایي، دا خو که بله لاره پاتې نه شي چاته خو مجبور دي چې له دې نه استفاده وکړي، که څنګه؟
تکل څوب هم داسې ده د موږ او تاسو په هیواد کې، یعنی هغه د ډیجیټل مهارتونو کچه زه فکر کوم یعنې په لرې پرتو سیمو کې کمه ده. همدارنګه د هیواد په سطحه باندې که موږ او تاسو وګورو، ډېر هیوادوال د موږ او تاسو په هغه ډیجیټل لیتریسي باندې همدارنګه د ډیجیټل مهارتونو کې دوی وړتیا نه لري. د ما په نظر باندې دغه ستر دننه د دوی دپاره هغه اسانه لاره چاره چې تاسو وویل د وی پی این کارول دي، چې د ما په نظر باندې د خپله یعنی دوه غټ تاوانونه یې دغه دي چې یو د انټرنیټ سرعت راکموي. موږ او تاسو وکتل چې په تېرو کلونو کې د انټرنیټ د سرعت د کموالي له وجه په هیواد کې شکایتونه ډېر وو. افغانستان یو غرنی هیواد دی، لکه څنګه چې ما مخکې وویل انټرنیټ موږ د بهرنیو هیوادونو نه واردوو، یعنې هغه دوهم لاس انټرنیټ موږ ته راوړل کیږي. دا که وی پی این ته مثلا اړتیا شي نو دا به سرعت نور راکم کړي. او په زمن کې تکل څوک د انټرنیټ د نرخونو یا د قیمتونو مسله ډیره مهمه ده. په تیرو دوله چیزو کې موږ تاسو وکتل د انټرنیټ د قیمت کمښت په خاطر باندې ډیر کوښونه وشول، همدارنګه د هیوادوالو د خانه شکایتونو تر نن ورځې پورې شته دي. د هیواد اقتصادي توان یعنی د وګړو په هغه اندازه نه دی چې دوی وکولی شي مثلا ډیر ډیټا یا انټرنیټ د مخابراتي شرکتونه واخلي. دوی که وی پی این کاروي د ما په نظر باندې هم به سرعت را کمیږي، او همدارنګه به دوی هغه انټرنیټي بنډل که ورته ووایي هغه به ډیر مصرفېږي. دغه ستونزې دي. او په زمن کې لکه څنګه چې ما وویل د امنیتي نگاهنه د کاربون کی یا یوزر ډیټا بالکل مسونه نه ده، اما بعضی وی پی این نشته دي چې هغه تقریبا یعنی موږ ورته د اعتماد وړ وی پی این ویلی شو، اما هغه بیا په مفت توګه باندې کارول کیږي، نه چې کاربون کی مجبور دي هغه ته پیسې ورکړي. نو ښه لاره د ما په نظر باندې دغه ده چې د ډیجیټل مسونیت قوانین وضع شي، بالاخره هغه محتوا چې د خلکو د خوا اپلوډ کیږي یا تولیدیږي په ټوله کې په هغه باندې باید کنټرول ونیول شي.
مننه. یعنی دا ممکنه ده چې د هر ځانګړي فرد په محتوا باندې یو نظارت وي او اجازه ورنکړل شي چې غیر اخلاقی یا انحرافي محتوا نشر کړي، داسې یو کار امکان لري؟
بالکل امکان لري. تکل څوک تاسو که وګورئ په اروپایي ټولنه کې د ډیجیټل مسؤلیت هغه عمومي قانون دی، همدارنګه د نړۍ په نورو هیوادو کې دوی قوانین وضع کړي دي. حتی تر دې وجه پورې چې په اجتماعي رسنیو کې که د یو چا هویت تثبیت شي چې خدای ما کړه د یو مقابل لوري ته مثلا هغه توهین‌آمیز کلمې کاروي یا مثلا د یو چا شخصیت تر سوال لاندې راولي، دوی کولی شي چې په محکمه کې عریضه وکړي دغه شخص په اړه باندې پلټنه وشي. یعنی دا یو قانون دی چې په ټولو باندې وضع شوی دی، څنګه چې په ورځني ژوند کې د انسانانو ترمنځ باندې د متقابل درناوي په اړه باندې یعنی سپارښتنه خلکو ته شوې ده، همدارنګه په ډیجیټل نړۍ کې دوی له تخنیکي اړخه همدارنګه له حقوقي اړخه جدي قوانین وضع کړي دي، خپلو وګړو ته سپارښتنې کړي دي چې دوی مثلا هغه محتوا چې هغه په ټولنه کې مثلا ستونزې زیږوي یا بالاخره د ټولنې د ارزښتونو د کلتور سره په تضاد کې وي، دوی کولی شي چې هغه فلتر کړي او بالاخره هغه کسان مشخص کړي یا هغه پاره چې مثلا دغه معلومات تولیدوي. لنډ مثال یې تکل سو هغه غټ پلیټ فارم چې په ټوله نړۍ کې مثلا د ویډیو په برخه کې ډېر مشهور دی، یوټیوب دی. که موږ تاسو وګورو یوټیوب تقریبا اوس د یوټیوب کیډز یعنی د ماشومانو لپاره یو جدا پلیټ فارم رامنځته کړی. دا په دې وجه باندې چې په یوټیوب کې مختلف ویډیوګان شته، مختلف محتوا شته، اما کدای شي چې دغه د ماشومانو په اذهانو باندې مثلا منفی تاثیرات ولري، نو دوی د ماشومانو لپاره مکمل یو جدا پلیټ فارم رامنځته کړی، یعنی د یو غټ اتاق یا کوټې په څنګ کې یو بله وړه کوټه رامنځته کړې ده. دوی کورنیو ته دا سپارښتنه کوي چې په کورنۍ کې مثلا ماشومان د مور د پلار تلیفون اخلي یا مثلا هغه ژاړي، ډېر والدین په تلیفون باندې ماشومان کاروي. نو دوی سپارښتنه کوي چې تاسو هغه د ماشومان یوټیوب هغه لپاره مثلا کړی ورکړئ، نه دغه یوټیوب. په استرالیا کې به تکل څوک تاسو حتما خبرونه کتلي وي، هغه کسان چې د 16 کلونو د دوی سینکم دی، دوی د ټیک ټاک کارونه تقریبا یعنی چې منع شوله، اعلان شوه دوی نشي کولی چې ټیک ټاک وکاروي، ځکه هغه محتوا چې په ټیک ټاک کې خپرېږي په ټوله کې مثلا د کم سن ماشومانو یا ځوانانو د انجونو په تاوان باندې وه. په نړۍ نور هیوادونه اوس دې ته متوجه شوي دي چې هغه محتوا چې په ټولنه کې د ځوانانو همدارنګه په ټوله کې د یو هیواد وګړو په ضرر باندې وي، دوی کولی شي چې په دغه برخه کې هم له تخنیکي اړخه فلتر وکړي او همدارنګه په دې برخه کې جدي قوانین وضع کړي. نو مهمه دغه ده لکه څنګه چې ما وویل چې هغه ځمکه کې موږ څه وکړو او بالاخره څه حاصل لاسته راوړو او څنګه پکې دقانی وکړو، دا په موږ پورې اړه لري. په دې کې ما په نظر باندې هغه ځمکه هیڅ مسؤلیت نه لري.
مننه. مګر سمندر صاحب، دا هم ډیره مهمه ده چې تاسو څه شي ته غیر اخلاقي محتوا وایي. مثلا د ځینو طالبانو له نظره شاید حتی د یو عکس، د یو ډیر ساده عکس چې انټرنیټ ترې ډک دی او لغنه هیڅ چاره نشته، دا هم غیر اخلاقي محتوا وي. یعنی خبره هغه غیر اخلاقي ویډیوګانو ته هغه نه یادومه. یو ساده عکس د یوې کورنۍ د یو غړي ساده عکس یا زیرو، لکه څنګه چې دلته وویل شول مخکې د زمونږ اوریدونکي ویلې، نو یو زیرو عکس ته هم دوی هغه ګڼي. یعنی ممنوع گنی نو چې خبره تر دې حدا راورسیږي خو بیا ځتی فلټر نه خبره تیریږي تقریبا په ټولو عکسونو بندیز لګیږي.
تکرار سو بالکل دما په نظر باندې دا خبره بیا دغه انټرنیټ او د اجتماعي رسنیو د فلټر د سطح نه یو څه لوړې سطح ته ځي چې مثلا څنګه وکولای شي مثلا په هیواد کې هغه معلومات ته د لاسرسی او همدارنګ انټرنیټ ته د لاسرسی مثلا په برخه کې هغه ستونزې هوارې شي. دما په نظر باندې هغه سیاسي اړخونه یې اجتماعي اړخونه یې په ټوله کې مثلا هغه د هیواد وګړو غوښتنې دي په هغه ډېرې مهمې دي که د یو هیواد ټول وګړي په دې باندې یعنې سلا وکړي چې بالکل موږ انټرنیټ نه کاروو او بالاخره اجتماعي رسنۍ نه کاروو نو دا بیا طبیعي ده. یعنې هغه د ډیموکراسۍ تعریف چې موږ او تاسو کوو هغه څه چې د ټولنې وګړي ځان ته غواړي مثلا هماغه دولتونه ورته قبلوي او بالاخره ورته منظوریږي. اما په ټوله کې که د یو ټولنې غړي مثلا کاروبار د لاسه ورکوي په دغه برخه کې یا مثلا معلومات ته دوی لاسرسی نه لري یا مثلا د نړۍ سره د دوی ارتباط قطع کیږي یا د کورنیو سره په بهر کې دوی مثلا تماس نشي نیولی نو دا بیا طبیعي ده چې په څنګ کې ستونزې زیږوي. مهمه دغه ده تکلسوب چې مثلا د دغه برخه کې خپله د هیواد وګړو رایت ده. موږ او تاسو په دې بالکل پوهیږو چې اجتماعي رسنۍ ټیک ټاک او فیسبوک او انسټاګرام او حتی په ټوله کې انټرنیټ که زه ووایم موږ او تاسو دنه سترګې نشو پټولی چې د ماشومانو په برخه کې مثلا ضررونه شته دي. اما دا چې بدون د انټرنیټ نه لکه څنګه چې تاسو په خپرونې لومړۍ برخه کې یادونه وکړه په یوویشتمه پیړۍ کې اصلا هغه کښتۍ چې د ژوند روانه ده په کامله توګه د انټرنیټ سره وصل ده. بدون د انټرنیټ نه زما په نظر باندې د کښتۍ حرکت سخته نه یوازې تجارت سخته بلکې دغه د ورځني ژوند چارې سختې دي. تاسو وکتل په تېرو دوو ورځو کې هغه ستونزې چې مثلا نه یوازې د هیواد دننه هیوادوالو درلود دي بلکې هر افغانان چې له هیواده بهر اوسیږي دویم د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. دا نه تنها چې مثلا تجارتي اړخونه دي بلکې له رواني اړخه د ما په نظر باندې په دغه برخه کې ستونزې پیدا کېدلی شي. اما په ټوله کې دا یو تخنیکي حل نه بلکې یو غټ حل لارې ته د ما په نظر باندې ضرورت دی چې په دې برخه کې د وګړو د دولتو ترمنځ مثلا په دغه برخه کې تلاوه وشي.
مننه. مخکې مال تاسو نه هیله کړې و چې دا د انسټاګرام او سناپ چټ په باب ځانګړي معلومات راکړي چې ولې دا په خاص ډول په نښه شوي دي نو که په دې باب لطفا اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړئ بیا وروسته لږ نورې پوښتنې هم شته چې باید تاسو ځواب ورته ووایاست.
په مختلفو هیوادو کې مختلف اپلیکیشنونه کاریږي. زه چې فکر کوم دا خبره به انشاءالله چې اوس هم درست وي. زه فکر کوم په دوبۍ کې په چین کې په ډېرو هیوادو کې داسې اپلیکیشن دي چې دوی نه غواړي هغه مثلا استفاده کړي. دوی خپل اپلیکیشن جوړ کړي د خپل وګړو د امنیت په خاطر باندې. اما دا چې په افغانستان کې هغه تخنیکي ظرفیت له وجې یعنې موږ دغه ظرفیت نه لرو چې خپل ځان ته یو اپلیکیشن جوړ کړو چې د هغه ټوله ډیټا او ارتباط مثلا د موږ سره وي نو موږ مجبور یو چې هغه رسنۍ چې مثلا په بهرنیو هیوادو کې دي دوی مثلا په خاصه توګه انسټاګرام او فیسبوک هغه رسنۍ دي چې د ډیرو کلو راهیسې مثلا دوی په دغه برخه کې تجربه لري او بالاخره هغه جهاني مارکیټ د رسنیو تقریبا د دوی سره د میتا شرکت په امریکا کې چې مثلا د دوی سره اوس فیسبوک او انسټاګرام او بالاخره واتساپ هم د دوی سره تړلی دی نو دا د دې وجې شاید یو علت یې دغه وي. تکل سو چې په افغانستان کې د انټرنیټ کاروونکي ډېره برخه یې ځوانان دي او لکه څنګه چې ما وویل ځوانان مثلا په افغانستان کې فیسبوک کاروونکي ډېر دي همدارنګه د انسټاګرام کاروونکي ډېر دي
او ځوانان ویډیو ډېر ګوري عکسونه ډېر ګوري کنه سروکار یې ویډیوګانو موسیقي او عکسونو سره دی ښایي په دې خاطر
همدغه خبره ده. هغه محتوا چې په انټرنیټ کې ده یعنې په ټوله کې په څلورو برخو باندې ویشل شوې ده چې یو متن دی یو ویډیو ده او یو یې راهیزه برخه ده چې مثلا په ټولو اپلیکیشنو کې د لاسرسی وړ نه ده خو په ډېرو برخو کې اورېدل کېږي او بله برخه یې تصویر یا عکس ده. نو په انسټاګرام کې طبیعي ده چې د ویډیو کیفیت همدارنګه د عکس کیفیت د نورو اجتماعي رسنیو په یو اپلیکیشنو په نسبت باندې مثلا ښه ده نو ځوانان حتما دا اپلیکیشن کاروي او د نړۍ سره دوی مثلا هغه اخی جور کړای دی پیسې باندې هغه د اجتماعي رسنیو فضای را منځته کړی ده.
مننه. موږ ونشو کولای چې د ټکنالوژي بل متخصص قریب آریان سره هم وصل شو په اړیکو کې بیا هم ستونزه وه. له دې کبله پیل کې مو اعلان کړی و، له دې کبله له تاسو بخښنه غواړو درنو اوریدونکو، ولې تر اوسه پورې ښاغلی سمندر راسره دی او دای به زموږ او ستاسو ټولو پوښتنو ته ځواب ووایي. سمندر صاحب، یوه بله مسله دا هم ده چې د سوداګریو ګمرکونو د دولتي ادارو زیاته برخه هم اوس په دا څو تیرو څو کلونو کې په انټرنیټ باندې متکی ده. د دوی لپاره فکر نه کوي چې دا چارې به یې وځنډول شي، او که د هغو لپاره فکر کوي چې داسې امکانات شته له تخنیکي پلوه چې هغو مستثنا وګرځوي له دې نه، او داسې یوه چاره وشي چې دولتي کارونو کې خنډ رانشي د ګمرکونو د سوداګریو په دې مسایلو کې؟
تکال صبح دا خبره نو در انټرنیټ اف د اپلیکیشنو د محدودیت کورته وای تقریبا یو جدا موضوع ده. دا چې انټرنیټ مثلا څنګه هغه فایبر ټو هوم ورته وای، مثلا هغه نوري فایبر چې بل اخره په کورنیو کې د هغه یا په کورونو کې مثلا د هغه ګټه اخیستل کیږي په دولتي ادارو کې، خپل دغه د انټرنیټ او دغه د ټکنالوژي او د مخابراتو تاریخچه چې راوسپړل شي په لومړیو کې، یعنی هغه د انټرنیټ شروع چې وشوله دا تنات دولتي ادارو پورې محدود و، حتی هغه کسان چې مثلا انفرادی کارون کی و یا مثلا اشخاص و یا به حساب باندې شخصی شرکتونه و، دوی مثلا لاسرسی ندرلو دا انټرنیټ ته. اما په ورستیو کې مثلا انټرنیټ نړیوال سطح باندې خپور شو، بالاخره په دغه برخه کې د موبایل ټکنالوژي پرمختګ وکړ، او تاسو ګورئ چې د انټرنیټ مختلف نستونه راغلل، 2G 3G او بالاخره نړۍ اوس په 6G یا 5G چې ورته وایي په دغه برخه کې روانه ده، او په څنګ کې خپل هغه دیوایسونه یا هغه هانسټ چې ورته وایي یا په ساده اصطلاح هغه تلیفونونه چې موږ تاسو استفاده کوو. نو په ټوله کې زویلای شم چې له تخنیکی اړخه چې په خو مثلا انټرنیټ تنات دولتي ادارو پورې محدود و، اشخاص لاسرسی نه درلود، نن ورځ ممکنه ده د ټکنالوژي په دې پرمختګ سره چې دولتي ادارې د دینه مستثنا وګرځول شي، او یا واځي هغه مثلا شخصي کارونکي چې هغه د انټرنیټ نه مثلا کار اخلي مثلا په هغه باندې محدودیت وضع شي. اما دلته مهمه مسله دا ده چې هغه شرکتونه چې دا خدمات ارزو کوي یا انټرنیټ ورکوي هغه د تاوان سره مخامخ کیږي، ځکه په افغانستان کې که موږ تاسو وګورو د مخابرات او زیربنا چې دا په خارجي پانګونه باندې چې تقریبا 3 بلیون ډالر شاوخوا پانګونه په تیرو دوه لسیزو کې شوې ده، دوی کوښښ کوي چې مثلا هغه انټرنیټ یا هغه ډیټا یا هغه بنډل په کارونکو باندې خرڅ کړي. تاسو ګورئ چې دوی په مسلسله توګه په اجتماعي رسنیو که همدارنګه د خرڅلاو هغه کومې نقطې یا دفترونه چې لري، دوی کوښښ کوي چې ډیرو کارونکو ته مثلا دوی د اعلانات ورسوي او بالاخره هغه ګټه ترلاسه کړي. یعنی په ټوله کې که دوی مثلا هغه انټرنیټ تنا دولتي ادارو ته مثلا محدود شي او کارونکي انټرنیټ وانخلي یا مثلا په هغه باندې پیسې مصرف نه کړي، دا ورو ورو کېدای شي چې هغه شرکتونه چې انټرنیټ توزیع کوي او بالاخره هغه مخابراتي سکتور یا مخابراتی مارکیټ د ستونزې سره مخامخ دي، دوی نشي کولای چې هغه مصارف پوره کړي. نو په ټوله کې ویلای شو چې تخپل د تخنیکی اړخه بیا د مخابراتو هغه مارکیټ ټکنای کولای شي.
بله، بیا به وړاندې د هم راته ووایا سمندر صاحب چې دا کار یا دا محدودیتونه دوام وکړي نو مخابراتي شرکتونه به سقوط وکړي، احتمال دی چې په افغانستان کې خپل پنګونی بندې کړي وي بسی، دا احتمال هم شته کنه؟ خو مخکې اوریدونکو لرو، یو اوریدونکو لرو، لمړی اورو چې دوی څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم حضرت لفرانه، ایم اړیکې نیولې.
وعلیکم السلام حضرت لفرانه، سمه ده؟
فاریاب ده.
خلاف فاریاب ولایت نه حضرت خانه، مهرباني وکړه خپل خبرې دی وکړه.
ما دا انټرنیټ په نور منتکو کې که په گاونډي هوادونو کې چې دی په ډیر ارزانه دی، په افغانستان کې انټرنیټ په څه خاطر ډیر ګران دی؟ ځکه په ایران کې 200 روپۍ انټرنیټ تاسو کولای شئ یو مش کې ډیرو د څنګه ته واخه استفاده وکړه. په افغانستان کې د ایران د یو مش ته انټرنیټ د کوای سره په واټه کې استفاده کی.
اوس دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، تاسو له انټرنیټ نه استفاده کوئ؟
وو دا اوس موږ په حاله د انټرنیټ استفاده کوو.
او تاسو په فرا کې یې؟
په
فاریاب
کې فاریاب او به فاریاب کې بکنه غوړنی یو ځل بیا غلط شوم. تاسو په فاریاب کې دا اوس دغه شی بچ موږ سره خبرې کوي ټول شیان سم کار کوي واتس اپ فیسبوک انستګرام دا نور اپلیکیشنونه
و هر څه خو بهترینه کار کوي او دا سې چې په ډیر قیمت باندې دي ځکه بس دې ته ګران دي.
تاسو ویډیو کتلې ده په اوس اوس د نن پرون کې
وو دا اوس هم که په تاسو د واتس اپ له لارې ما تاسو سره اړیکه نیولې ده.
ډیر ښه، تاسو سوال به له میلمه سره شریک شي. له تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه مې کی هلی تاسو محترم اوریدونکو کارکونکو ته وړاندې کوم شامل دی میلمنو.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خراغ لست. تاسو خپل ځان معرفي کوي چې مونږ خو مو پیژنو، زمونږ دایمي همکار یاست تاسو چې اوریدونکو مو هم پیژني.
او بالکل زه د خیبر پښتونخوا خریپور نه کشمیر خان زرملوال سره د ټلیفون کارخه وصله محترم تکل صاحب.
زرملوال صاحب خراغ لست خبرونه ته مهرباني وکړئ میلمه ته څه وایي، کوم پښتنه لري یا خپل څه وایست؟
نن د تبصره به دا انټرنټ ته دا نن سبا په دنیا کې په نړۍ کې ډېر مروج ده او د دې نه ډېر غټې استفادې کېږي، ډېرې ګټې کېږي چې ځکه انټرنټ څه ده دغه ټولې نړۍ یو له بل سره وصلوي، ټول هېوادونه یعنې په هر څه باندې معلومات یو بل ته ورکول کېږي، د حالاتو مثلا خبرېږي. دا ډېر ضرور ده که دا چېرته زموږ په هېواد کې یو څه وړیا شي ارزانه شي دا به ډېر ښه، یو که داسې هغه یې ګرانه وي داسې قیامت وي ډېر، نو بیا به وایم څه هغه یو څه تفاوت سره د نورو هېوادونو پرتله ځینې راشي. او یو پوښتنه کړې مېلمنه شاید سمندر صاحب ده غالبا.
او سمندر صاحب دی،
نو سمندر صاحب نه ما پوښتنه دا ده چې دغه انټرنیټ وي چې ده دا اکثره خلک داسې استعمالوي چې یعنې صحیح خپلې ګټې او خپلې فائدې ځینې اخلي، او ځینې خلک داسې زه ګورم چې اکثره داسې چې بېځایه مثلا یا ویډیوګانې ګوري یا فلمونه ګوري، نو په دې کې که چېرته داسې وي چې دغه دا رقم استعمالېږي په ځای د دې ښه وکارول شي دغه نه غلطه ګټه وشي، نو دغه د انسانانو په ژوند باندې څومره مثبت اثر اچي. ما دغه یو پوښتنه ول محترم میلمه صاحب نه د وخت راکولو نه یوه نوی مننه.
مننه تاسو نه زرملوال صاحب، مخکې له دې چې میلمه ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایي، تاسو له انټرنیټ نه څه ډول استفاده کوئ؟ څه شی پې ګورئ او څه شی پې لولئ څه شی پې اورئ؟
نو انټرنیټ خو خپل باندې زه کوشش کوم زیات خبرونه زه تعقیبوم، ډېر خبرونه دي، نوې خبرونه دي او بعضې داسې فلمونه وي مثلا زه دغه اکثره دغه تېر تاریخونه چې دا تېرې خاطرې دغه زه ډېرې ګورم، مثلا لکه د موږ د افغانستان د ګران هېواد افغانستان دغه تاریخ چې د مثلا دغه د بچایان چې مثلا یو بل چې راغلي دي دغه زینه په زینه باندې هان تر دا اوسه وخته پورې دا شیان زه ګورم اکثره د نړۍ په زړه پورې معلومات چې دغه زه کوشش کوم ګورم چې دغه
مننه له تاسو نه کور مو ودان زرملوال صاحب. استاسو پوښتنې به له میلمه سره شریکې کړو. له تاسو مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د خبرونې تر پایه سمندر صاحب یوازې یو څو دقیقې پاتې دي. دلته د دو اوریدونکو سوالونه دي. اول د حضرت خان پوښتنه ول فاریاب نه خبرې کولې، وایي چې ولې انټرنیټ په افغانستان کې ګران دی او عجیبه ده چې دوی وایي چې په فاریاب کې دوی انټرنیټ نه سمه استفاده هم کولای شي او ویډیوګانې هم کتلی شي. نو که د دې اوریدونکي سوال ته ځواب ووایست، بیا به د زرملوال صاحب اندېښنه هم یو څه ځواب کوي تاسو، او په هغه کې بیا زه یوه پوښتنه لرم. مهرباني.
مننه تکل صاحب، زه وکړم چې خبرې لنډې کړم چې خبرونې وخت هم کم پاتې دی. دا چې د انټرنیټ ولې قیمته دی، د ما په نظر باندې دلته ډېر فکټرونه دي. په دغه برخه کې څو میاشتې مخکې ما یو څېړنه کړې وه، هغه نشر شوه. نو یو څو فاکتورو به دلته نو مخلمه مخکې ما یادونه وکړه چې افغانستان په وچه کې منحصر هیواد دی، په وچه کې پروت هیواد دی. انټرنیټ چې راوړل کیږي د بهر کې د غټو کیبلو د طریقه مثلا هیوادو ته تقسیم شوی دی چې هغه موږ په همسایه هیوادو باندې اتکال لرو. او دوهمه مهمه خبره داغه ده چې د مخابراتو د زیربنا لپاره خپله برېښنا یا د برق شتون ډېر مهم دی. موږ او تاسو ګورو چې موږ او تاسو برېښنا مثلا د بهرنیو هیوادونه موږ او تاسو واردوو، د تاجکستان او د ازبکستان او دغه هیوادونه، یعنی که وګورو له بده مرغه د موږ او تاسو پایتخت یا کابل په ژمي کې همدارنګه د بوړي کې مثلا کله ډېر یعنی بې برق وي. نو چې د کورو د روښانه کولو دپاره موږ برېښنا نه لرو، دا چې مخابراتي ټاورونه برېښنا یا برق ته اړتیا لري. مخابراتی شرکتونه معمولا د دیزل او د پټرول او جنراتور نه کار اخلي، نو دوی ته قیمت تمامیږي چې دوی بالاخره همدغه قیمت په کارونکو باندې چارچوي. او بله مهمه خبره دغه ده چې په افغانستان کې خپله نفوس یا وګړي چې تقریبا یعنی که موږ وایو 40 میلیونه یا یو څه زیات، د ګاونډیو هیوادو پرتله باندې چې ډېر ځله د ایران او د پاکستان سره د انټرنیټ د بندل قیمت مقایسه کیږي، په نورو هیوادو کې که هند وګورو، ایران وګورو، پاکستان وګورو، دلته د وګړو نفوس ډېر زیات دی. هغه مخابراتي زیربنا چې ده یا هغه شرکتو چې کومه پانګونه کړې ده، دوی کولی شي چې هغه قیمتونه یا مثلا هغه مصارف بېرته پوره کړي. اما په هیواد کې که موږ به تاسو وګورو، ستونزه دغه ده چې یو خو دغه ټول وګړي یا نفوس انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، او په ټوله کې په نسبتي یا مقایسوي توګه که پرتله موږ د نفوسو وکړو، زموږ نفوس کم دی چې دا خپله د انټرنیټ قیمت لوړ بیایي. او په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ډېره مهمه ده. تکل شو موږ به تاسو هیواد غرنۍ دی، په غرنیو سیمو کې د انټرنیټ د زیربنا ترسیه ورکول په ټوله کې سخت دي، او د سټلایټ طریقه انټرنیټ کې قیمته پریوزي او کیفیت یې ضعیفه دی. نو دغه د انټرنیټ اصلي دلایل دي. او دا خبره چې دوی په فاریاب کې څنګه ویډیو عکس کتلی شي، مخکې ما وویل چې دوی ته د کوم انټرنیټ سرویس پرووایډر یا د کوم آی اس پی یا د کوم شرکت نه دوی ته انټرنیټ ورکول کیږي په دې پورې اړه لري. آیا ټول شرکتونه په دې برخه کې مجبور شوي دي چې دوی فلټر وکړي یا نه دي شوي؟ نو د ما په نظر دغه به علت وي.
مننه. او د زرملوال صاحب پوښتنې ته هم په پای کې که ځواب ووایست، د دوی اندېښنه دا و، البته پوښتنه خاصه نه درلوده، دوی وایي چې اکثرا تاریخي فلمونه ګوري د افغانستان اړوند، نو که دا محدودیت راشي خو بیا دا فلمونه به هم دوی نشي کتلی، دا یوه مسله ده. او بل دی پخپله یو څه اندېښنه یې درلوده چې وایي زه نه پوهیږم چې خلک ولې غلط شیان ګوري په انټرنیټ باندې. مهرباني دې ته له دوو دقیقو په شاوخوا کې که ځواب ووایست، همدا به زموږ وروستۍ پوښتنه وي.
مننه تکر صاحب. د ورور پښتنې ته به زه دومره ووایم چې د انټرنیټ کارولو خبره بالاخره بېرته په کارونکو پورې اړه لري. یعنې په هغه ساده اصطلاح باندې که موږ او تاسو یو کوټې ته داخلیږو او هلته دوې دروازې وي، یعنی دا چې موږ په کومه دروازه باندې ننوځو دا انتخاب د موږ سره دی. په انټرنیټ کې په همدې شکل باندې چې موږ څه وینو، څه مثلا په انټرنیټ کې اپلوډ کوو یا مثلا د نورو سره شریکوو، دا بالاخره د موږ او تاسو خپل تصمیم دی. خو په ټوله کې په یوه ټولنه کې د هیوادونو د دولتونو د پالیسي په برخه کې د عامه پوهاوی مسله ډېره مهمه ده چې دوی ته په دغه برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، په روزمره چارو کې چې موږ او تاسو مثلا په فزیکی برخورد کې یا په فزیکی شکل یو د بل سره هغه متقابل درناوي ته مثلا موږ او تاسو یعنی مسؤل ګڼل شوي، په یوه انساني ټولنه کې، په یوه افغاني ټولنه کې، یعنی په یوه اسلامي ټولنه کې، په انټرنیټي نړۍ کې همدغه مسؤلیت کاملا موږ او تاسو ټولو ته څرګندېږي، نه تنها چې مثلا وګړو ته، بلاخره هغه کسان چې په دغه برخه کې پالیسی جوړوي. نو په ټوله کې د ډیجیټل مسؤلیت قانون په دغه برخه کې عامه پوهاوی، او په آخره کې مثلا د مخابراتي شرکتو په دوامداره شکل باندې نظارت، او په آخري قدم کې په کارونکو پورې اړه لري چې موږ تاسو مثلا کومه محتوا وګورو او کوم محتوا د نورو سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه، قدرمن اوریدونکو. د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې میلما انجینیر رحیم الله سمندر د پوهنتون پخوانی استاد او د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې اترا په خوانی کارکونکو یو چې خبرې کولې. ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویل، ډیره مننه کوو له دوی نه، له ښاغلي سمندر نه. له تاسو هم قدرمنو اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو تر پایه واورید. په کندهار او ځینو نور ولایتونو کې داسې شکایتونه کېدل چې په دې وروستیو کې د موبایل شبکو 4G یا 4G انټرنیټ سم کار نه کوي او دا کمزوری شوی دی او په نتیجه کې خلک نشي کولی چې له متن پرته عکسونه یا ویډیوګانې او آډیو یا غږیز پیغامونه په سم ډول واوري. په دې اړه مو بحثونه واورېدل. له تاسو مننه کوو چې دا خبرونه مو تر پایه واورېده. هغو اورېدونکو نه هم مننه کوو چې تلیفوني تماسونه یې ونیول او په خبرونه کې له میلمه سره پوښتنې وکړي. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم او تر بلې خبرونې مو په خدای پاک سپارم.